یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنی په دې خپرونه کې د فراه د وروستي وضعیت حال درکو. دغه راز په اونیزو پروګرامونو کې ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې پروګرامونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
پسر کې د خبرونو سرچکی د تخار سیمه چارواکي وایي چې د عشق مشک ولسوال حمید الله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په چاودنه کې ووژل سول. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلویښتن افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتې وو وژغورل. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو ډېر اختلافات شته. د خبرونو تفصیل د تخار سیمه چارواکي وایي چې د اشکمش ولسوال حمید الله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په یوه چاودنه کې ووژل سول. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته چې یاد کسان له خپل کور څخه د دفتر په لور روان وو چې د سړک غاړه مین پرې وچاودید. په وژل سو کسانو کې د ولسوالۍ د مخابرې امیر او د ولسوال دوه ساتونکي شامل دي. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په هلمند کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل سوي او نولس نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې د 215 میوان قلي اردو د دوهمې لواء قمندان عبدالودود نجرابي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال تېره ورځ د سنګیم ولسوالۍ په ملازو سیمه کې وژل سوي دي. د یو بل خبر له مخې د غور په دولینه ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې د دغه ولایت ملي اردو د یوه کنډک قمندان ډګروال محمد شکیب وژل سوی او 15 نور سرتیري ټپیان سوي دي. د غور د سرپرست والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته چې یاد کسان تېره شپه هغه مهال وژل سول چې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړل. وسلوال طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښتن افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتې وو وژغورل. د ترکیه سرتیرو وروسته له هغې چې خبر ترلاسه کړ د ایران له پولې یوه ډله غیر قانوني کډوال وراوړي په وان ولایت کې د ژغورنې عملیات پیل کړل. د ترکیه د خبري اجنسونو په حواله سرتیرو د کډوالو دغه ډله چې راګیر پاتې وه په بسکال سیمه کې پیدا کړه. دوی ته یې تر ژغورنې وروسته کالي او خوراکي مواد ورکړل. ځینې افغان په ناغوښتونکي اروپا ته د رسېدو په نیت د ترکیې له خاورې تېرېږي. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د هرات نجونو په لیسې کې 70 تنه زده کوونکي پرون او 14 نور زده کوونکي ورسره 4 تنه ښوونکي د بدخشان په سوراب لیسې کې د پنجشنبې په ورځ د نامعلومو دلیل له مخې مسموم سول. د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې وزارت یې دا ځل غواړي د موظف سوي هیئت په مرسته دغه پیښې په جدیت سره وڅېړي او علت یې معلوم کړي. د یوې میاشتې په موده کې په بامیان، بادغیز، سمنګان او کاپیسا کې هم ورته پیښې سوي دي. د پوهنې وزارت ژمنه کړې چې د دغو پیښو عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 45 پله، یو یورو 80 افغانۍ 60 پله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ 60 پله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومن 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلاري 1580 افغانۍ. بیا هم شرغلست. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به اړتیا لري. په خپله وینا کې چې له یوه ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدل روحاني دغه راز وویل، دی به هیڅ داسې احتمالي موافقه ونه مني چې له مخې د ایران دولتي اسرار په خطر کې ولویږي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې یو ځل بیا تمدید سوي او د رواني میلادي میاشتې 1/3 ورته بل مهلت ټاکل سوی دی. راپورونه وایي پوځي اډو او اټومي ساحو تایسات ته د اټومي څارونکو د لاسرسۍ د موضوع پر سر رواني خبرې ځنډنی سوي دي. او د امریکا او متحده او متحدو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانګونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شنډولو لپاره امریکا د دفاع وزارت یا پینتاګون احتمالي اقدام ګڼي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپلې خاورې پورې وتړله. د ناټو یوه پخواني قومندان دا د اندېښمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی، خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. ساعت 10:06 دی. د آزادی رادیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. د فراه ولی وای په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولت وسوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوې دي.
بالا بلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فراه رود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې موږ ترتیبات لرو.
ماشومانو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په کمیدو اندېښنه شي.
آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه سطح ډېره راکمه شوې ده. بیا 80 میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته بیافتي څلوېښت میلیونه ته راغلي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ 219 پروګرامونه لرو. مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولي دي. د دې ولایت والی وایي د بالا بلوک ولسوالۍ تر څنګ په پښرود ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغو جګړو کې د اوښتې مرژوبلي او زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي خپره شوي. تر دې مخکې د فراه په نامنیو کې داعش وسلواله ډله ښکېله بلل کېدله. خو د فراه چارواکي وایي چې ولسي خلکو د دې ډلې وسلوال له ګڼو سیمو شړلي دي. د فراه والی محمد آصف ننګ آزادی رادیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان کمزوري دي، ځکه نو د ولسي خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي. ښاغلی ننګ دا خبره سالم محمد صالح ته په دې مرکه کې وکړه.
دشمن ضعیفه ده، دشمن بې ایمانه ده، دشمن څه کوای نه شي. دوی ډلې کوي متاسفانه هغه څه چې بد ده. د مطلقا د خلکو له کور نه دننه نه چې ماشومان او ښځې په کې وي، دوی داسې جوتي مواد نیسي چې جنګ لږ مغلق کوي. نور مثلا نشته.
تاسو د دفاع وزارت نه یا د کورنیو چارو وزارت څخه یا د ملي امنیت عمومي ریاست څخه د اضافي ځواک غوښتنه کړې ده په دې خاطر چې د دوی مقابله وکړي؟
موږ ځواکونه ډېر دي، انشاءالله اول خو به ضرورت پیدا نه شي چې ضرورت سي موږ ته قوتونه انشاءالله ځان را رسوي. هر وخت په ډېر کم وخت کې دوی ځان را رسولی ده. زمونږ قول اردو یو فعال قول اردو ده تر اوسه پورې. دا داسې د زمونږ قوتونه یعنې کافي دي داسې جګړو ځواب وایي. بیا هم چون جنګ د نوسان لري، یعنې د جنګ پیشبیني امکان یې نشته چې څوک یې پیشبیني کړي. اما زه خپل قوتونو باندې اعتماد لرم او اعتماد هم پی لرم.
بلې ولی صاحب، د فراه امنیتي چارواکو داعش ډله د دې ولایت د امنیت لپاره یو خطر بللی و، خو وروسته یې څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دغه ډله په دې ولایت کې نوره ختمه شوې ده. خو اوس ویل کېږي چې په دې وروستۍ حمله کې د دوی وسلوال هم ښکېل دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟ البته نه تایید شوي راپورونه وایي.
داعش یو کمزوري پدیده ده، بل باطله ډیره زیاته. او په فراه کې ما څو وارې ویلي دي چې داعش په ډېر کم تعداد باندې هم دوی نه سوی کولی چې ځان ته پیروان پیدا کړي. فراریان، غرغریان چې ډېر رزیل وو، هغه راغلو د دې ډلې تر شا ودرېدلو. انا بېخي بې ادرسه خلک. اما په فراه کې ما ویلي وو چې دوی لانه نه شي کولی، ځکه چې دلته تر ټولو غټ اقدام چې هغه د خلکو یعنی خلکو یو نفیر عمومي یو عمومي کرکه د داعش په وړاندې درلودله او دا ډېره عمومي سوه په ډېرې چابکۍ سره طالب هم نه سوای کولی چې هغوی ته ټیکانې ورکړي هغوی ته فیصله پایګاوې ورکړي چې دوی ترې نه استفاده وکړي د بکوا کې لانه وکړه شیانه هغوی کې په ډېر چابکۍ سره خلکو راواخیستل یعنی خلک په اقدام کېدلو یعنی له بېلو کلنګ سره بیا راغلو خاک سفید ولسوالۍ ته هلته هم په غره کښې اوسېدلو یو څو ورځې جل بوجر درلود بیا داسې راغی چې دوی له دې غاره کال مزار او جرې ساجي دې منطقو کښې د غره یو ډېر عجیبه غر ده دا د جهاد په وخت کښې حتی روسانو نه ونیوله یعنی روسانو هم په هېڅ جنګ کښې دا غر نه ده تصرف سوی دوی هلته ځای جوړ کړو ځان ته خو په د اخر وختو کښې حتی له دې غار هم نه سوی راوتلی د طالب او د دوی د مادي منافعو تضاد ترمنځ موجود و چې بیا ترمنځ یې جنګ هم سو د مادي منافعو تضاد اما له خلکو سره یې فکري واټن او د دوی فکر په فرا کې خریدار نه درلود او نه یې پیروان پیدا کوی سوی
بلې تاسې وویل چې په دې وروستیو تحرکاتو کښې وسلوال غواړي چې د خلکو له کورونو څخه په استفادې پر افغان قواو حمله وکړي په دې وروستیو دغو جګړو کښې یا ناامنیو کښې ملکیانو ته څومره زیان رسېدلی دی
سخل د ټول افغانستان په کچه تناسب دی هغه منطقو کښې چې جنګ سوی ده په فرا کښې هم برابر جنګ سوی ده اما تناسب د ملکي تلفاتو په فرا کښې تر ټولو عقل ترین ده یعنی د ټول ولایاتو په کچه چې مونږ ملکي تلفاتو کښې میتودونو د مونږ کومک کړی ده چې ملکي تلفات واقع نه سي دا اوس هم یعنی دا د جنګ د ساعتونو جنګ ده زمونږ لپاره منتها دغه د ساعتونو جنګ کله کله ورځو ته اوږد سي او دلیل یې دا ده چې په ډېر حکمت سره او دقت سره زمونږ سرتېري د وطن دفاع کوي او د خلکو د نوامیسو د کلو چې دښمن د هغې خلکو نه سپر جوړوي یعنی ده دا اوس دوکین په کلي کښې دوی مطلقا په کلي کښې دي یعنی په بلندۍ منطقې کښې د مونږ د پشترود ولسوالۍ کښې دوی بلفیل په کلي کښې ننوتي دي خلک یعنی په کلي کښې ماشومان دي مشران دي یو منطقه چې لږ د دولت د پوستو خواته وي هغې ته بیا دوی هم تعدید ورلېږي چې تاسې باندې مونږ ډزې کوو تاسې دا کلي پرېږدئ متاسفانه ډېر بېچاره خلک چې د کلي نه وتای هم نه سي مونږ د قوم ملاتړ ډېر ترلاسه کړی ده قوم اوس ډېر کم ډېره نادره اجازه ورکوي دښمن ته چې د دوی له کلو نه استفاده وکړي
د فراه والي ښاغلی محمد آصف ننګو چې له آزادۍ راډیو سره یې تاسو مرکه اورېده لا مرکه له دوی سره مخکې شوې وه اوس فرا ته ځو له فرا څخه د آزادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت د ټلیفون له لارې را سره دی فطرت صاحب د دې نښتې د بالا بلوک د نښتې او دغه راز د پشرود د ولسوالۍ د نښتې په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې جګړه آیا اوس هم روانه ده
د بلابلوک ولسوالۍ په اړه باید ووایم چې هلته جګړه تېره شپه ناوخته اولس دولس بجې خواته عملا جګړه پای ته رسېدلې خو بیا هم افغان چارواکي وایي چې دوی چارټیز عملیات هلته روان دي ځکه چې هلته ډېر وسلوالو شتون درلود او د هرات هم هلته ځواکونه راغلي تر څو هغه ځواکونه چې هلته دوی سره همداسې وکړي تر اوسه تلفاتو په اړه چارواکي وایي چې شپږ تنه د دغه وسلوال مخالفان بلابلوک ولسوالۍ د فرارود په سیمه کښې وژل شوي دي او همداشان د دوو ملکي کسانو چې یوه پکښې ښځه ده د زخمي کېدو خبر هم په بلابلوک ولسوالۍ کښې وتل شوی دی خو بیا هم دا وروستي جزیات دي چې راتغیر وکړي د پشرود ولسوالۍ په اړه باید ووایم چې هلته اوس هم جګړه روانه ده او عملا د توپونو او نورو وسلو ژغونه اورېدل کېږي په پشرود ولسوالۍ کښې د چهارمغز په کلي کښې چې د اوکین کلي ته راځي هلته تېرشپه هم جګړه وه او سهار بیا جګړې چې ده پیدا کړې متاسفانه هلته ملکي تلفات هم شتون لري دوه ماشومان وژل شوي دي او درې تنه نور ملکي کسان چې یوه ښځه هم په کښې ده شهیدان شوي دي د افغان چارواکي وایي چې ډېر هلته د دوی څخه د ملکي کسانو د کورونو څخه پر ډېر ډزې کېږي او مرکزتونه هم خبرې کړې دي وایي چې ملي اردو ځواکونه هم د غټو توپو څخه کار اخلي نو ځکه ملکي کسانو ته هلته مرګ ژوبله غوښتې ده اوس هم په پشرود کښې جنګ جریان لري بیا هم موږ دا موضوع تعقیبوو
بله تاسو پرون ویلي ول چې په د بالابلوک په جګړه کښې په سلګونو وسلوال طالبان برخه لري آیا همغه خبره تایید شوه چې په دوی په درو سیمو کې په حملو کې له سلګونو کسانو څخه کار اخیستی وو نو که چېرته دا خبره وي نو دا جګړه څنګه داسې ژر ختمه شوه
دا بله هر خبر تایید تو گفتم جواب احوان در بلابولک و رسالی پا سیمو کسته لکه تو چیوان یعنی و بیگاوان آوات در فراروز چه خواه هم دیشتون داری خود جگر داری دلی در فکر کنی که دن آمل بی جگر در اولی در او تو سوال هم احوان کروا چوائی که ذکر تو شروع و رسالی هم اتنگ که در آل خبر غلی مثلا معرق کسان جمعه چه رضوی در حضور استخامتون و رسال برای بلوت هم دا خبرتا اکتری و چاروات هم کتابون نفت و کنه و دا با هم زیادی اگر کسان اوست هم تاغذ کنی گشتون در ایسا خوشوه بسید در خبر حوالیستا اعتمالات دی هم سو که بیا به جگره و چه و دروی ادوانه چه وکن بلا بلو پر ازوالی که در ملکی کسان خل کورونا دیو از مخی خوشی کری و لکه اگرانی و دیگرابات و شیروان و دیستی مکی دک هم هم تلفات ملکی لزو
بله ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت چې د فراه ولایت د دول سالو د ورستیو جګړو په اړه معلومات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
لس بجه او پنځلس دقیقې دی د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ ورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک بنیادي ستونزې تقریبا هوارې شوې دي د دې وزارت یو شمیر مسولانو پرون خبریالانو ته ویل د هوایي ځواکونو په برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې روان دي په همدې حال کې د پوځي چارو یو کارپو وایي چې افغان هوایي ځواکونو په دې وروستیو کې وښودل چې په ښه حالت کې دي او په دې اړه نور حال د ابراهیم صافي په راپور کې واوري
سره له دې چې د افغان هوایي ځواکونو د ولټیا په اړه تل اندېښنې مطرح کیږي خو دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې 90% ستونزې حل شوې دي د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو په چارو کې د لوی درستیز مرستیال محمد دوران د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د روان کال تر پیل یې د هوایي ځواکونو په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې ښاغلي دوران زیاته کړه چې له دې لاسته راوړنو سره سره په ځینو برخو کې لکه د محاربي او د بشري قواوو د ګمارنې په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخامخ دي
فکر کوم د هوایي ځواکونو بنسټیزې ستونزې تر 90% ډېرې حل شوې دي هغه تجهیزات او الوتکې چې زموږ هوایي ځواکونه یې په لاس کې لري د پلان له مخې په ټولو برخو کې تطبیق شوې دي د نږدې ملاتړ په برخه کې پرختیا هم ستونزې شته خو په دې برخه کې اوس د حل لارې شخصا ولسمشر تر کنټرول لاندې نیولې دي
د وی اوس افغان هوایي ځواکونه یوازې په افغانستان کې نه بلکې په امریکا متحده عربي اماراتو هند ایتالیا او یو شمیر نورو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې په وروستیو کې افغان هوایي ځواکونو د ناټو له همکارۍ پرته په خپلو عملیاتو کې ښه وړتیا ښودلې او وضعیت یې د پخوا په پرتله ښه شوی دی
زه فکر کوم دا په دغه دوه درې میاشتې کې ثابت هم دی چې دوی بدون د بهرنیانو د مرستې نه بدون د هوایي پوشش ته دوی کولای شي چې د خپل وظفي تر اوسه پورې موږ خو هغه حد ته نه رسېدلی چې موږ د همسا هېوادونو یا د منطقې د سیمې د هېوادونو هوایي ځواکونو ته د دفې او کات یا اندازه ولرو په هر صورت کوم چې موږ اوس لرو او دغه ځواکونه صحیح مدیریت شي دا کولای شي چې دغه ځمکني ځواکونو دپاره
کاغلی اتمر زیاته کړه چې حکومت باید د افغان هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ کړي او د دې ځواکونو اساسي ستونزې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي خو د افغانستان دفاع وزارت دغه مسله تاییدوي او وایي چې د افغان هوایي ځواکونو د پښو درېدو لپاره وخت ته اړتیا ده ابراهیم صافی ازادي راډیو کابل
په یاد لري د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې اوس په اسدالله لودین ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سره لیکلي دي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت سیاست او د پانګوالو ستونزو ته ځانګړي کړي دي ویسا خپلواکي ورځپاڼې د پاکستان د مشهور ژورنالیست سلیم صافي په خبرو یو مقاله لیکلې او دا سرلیک ورکړی چې ډاکټر غنی په کورنی سیاست کې ناکام دی او د پاکستان په اړه هم مایوسه شوی دی په مقاله کې راغلی چې هند افغانستان او پاکستان له روسیو اړیکو ناراضه دی په مقاله کې د سلیم صافی په حواله لیکل شوی که اشرف غنی هم د حامد کرزی په څیر د پاکستان په وړاندې وپارید او غوسه شو، بیا به نو هند ته ښه فرصت په لاس ورشي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به له خپلې میرمنې سره یو ځای کابل ته راشي. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوي چې دغه سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کیږي او عمران خان به له افغان چارواکو سره په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د مطلب لیکوال ویلي له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د خبرو له پیل وروسته د پاکستاني چارواکو سفرونه کابل ته زیات شوي دي. افغانستان ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د اقتصادي بدلون لپاره پیاوړې اراده نه ده موجوده. په مقاله کې د اجرایي ریاست د اقتصادي سلاحکار قربان حقجو خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي په تیرو 14 کلونو کې یوازې د مخابراتو په برخه کې ښه پرمختګ شوی او نورو اقتصادي برخو ته لازم کار نه دی شوی. په مقاله کې د ښاغلي حقجو په حواله لیکل شوي چې په افغانستان کې د خوراکي او ساختماني موادو د تولید ظرفیت شته، خو بیا هم دې تولید ته زمینه نه برابرېږي او بازارونه په وارداتي توکو ولاړ دي. مقاله لیکونکي ویلي حکومت باید په اقتصادي برخه کې نور موجوده فرصتونه له لاسه ورنه کړي او په دې برخه کې کار وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د اشرف غنی په دې ډاډ مقاله خپره کړې چې ویلي دي اجازه به ورنه کړي چې په نظام کې سیاسي خلا رامنځته شي. په مقاله کې د ولسمشر غنی دې ژمنې ته اشاره شوې چې ویلي دي د مقننه قوې په اړه به داسې پرېکړه کوي چې له اساسي قانون سره برابره وي.
تاسیز مشخله آزادی رادیو چه خبری؟ د افغانستان د نندارتون مرکز د څلور ورځو لپاره په کابل کې د ټکنالوژیکي وسایلو نندارتون پرانیست. د دغه ادارې مسؤلان که څه هم د امنیت خرابوالی د خپلو فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ بولي، خو وایي هڅه به وکړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د پانګوالو د ملاتړ په هدف په هیواد کې دننه او بهر لوی نندارتونونه جوړ کړي. د دې موضوع په اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د افغانستان د مرکزی نندارتون مسؤلین وایي له یاد نندارتون څخه هدف د پانګاچونې په برخه کې د پانګوالو تشویقول دي. دغه نندارتون چې د شنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل سو، تر راتلونکو څلور ورځو پورې به د خلکو پر مخ پرانیستی وي. په دغه نندارتون کې ټکنالوژیکي وسایل لکه کمپیوټر، ټلویزیونونه، موبایلونه، سیټلایټونه او ګڼ نور برېښنایي وسایل په 160 غرفو کې نندارې ته وړاندې سیو. هارون یو له هغه افغان پانګوالو څخه دی چې خپل ټکنالوژیکي وسایل یې دې نندارتون ته وړاندې کړي. هغه په تیرو 2 کلونو کې د هیواد امنیتي وضعیت پانګوال لپاره د اندېښنې وړ وباله او زیاته کړه چې د همدې اندېښنې له امله افغان سوداګرو خپله پانګه له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړه. هغه د دې ډول نندارتونونو پرانیستل د پانګوالو د تشویق لپاره مهم وبلل.
د وروستیو 2 کلونو امنیتي وضعیت موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړو. پیرودونکي ورځ په ورځ کمیږي، خو وروستیو 2 میاشتو کې بخي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي.
د افغانستان مرکزی نندارتون د تیرو 4 کلونو را په دې خوا 4 دا ډول نندارتونونه جوړ کړي دي چې په ډېروی کې افغاني محصولات نندارې ته وړاندې سوي، خو دا لومړی ځل دی چې ټکنالوژیکي وسایل نندارې ته وړاندې کیږي. د دغه مرکز مسؤلین وایي که حکومت د دوی پانګې ته پاملرنه زیاته کړي، افغانستان به د پانګونې په برخه کې د نړۍ د لوی هیوادونو سره سیالي وکړي. د نوي حکومت په جوړېدو سره تمه کېده څو زیات پانګوال هیواد ته راستانه سي، خو اوس د حکومت اجرایي ریاست دا مني چې حکومت د پانګاچونې د تشویق او د ودې لپاره سم کار نه دی کړی. د اجرایي ریاست اقتصادي سلاحکار محمد قربان حقجو د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کوي چې اقتصادي ودې ته لومړیتوب نه دی ورکړی.
باید خود ما به خودکفا باشیم، حتی صادرات داشته باشیم.
موږ باید خپله په ځان بسیا شو او حتی تر دې چې باید صادرات ولرو. هغه څه چې زه یې ویل غواړم دا دي چې افغان دولت د وخت ضای کولو نور وخت نه لري. موږ کافي فرصتونه له لاسه ورکړي دي او بدبختانه اوس هم د اقتصاد په برخه کې د ژورو بدلونو لپاره قوي اراده نه لیدل کیږي او اقتصاد ته لومړیتوب نه ورکول کیږي. زه وایم چې د حکومت
یو شمیر پانګوالو چې خپل توکي په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودلي وایي که حکومت ورسره همکاري وکړي نو په افغانستان کې زیاتې پانګونې ته چمتو دي. دوی زیاتوي چې که حکومت دوی په وړاندې دا ډول بې پروايي وکړي نو خپلې پانګې به له هېواده بهر یوسي او دا کار به د هېواد او خلکو په اقتصاد ناوړه اغېز وکړي.
لسکنو افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او وی ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې ماشومان ول له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه ورخوندي کړي او د زده کړې زمینه ورته برابره کاندي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید ده، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کړم، خو پلار مې بېکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم او تربیات کړو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کېږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12مې ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کېږي او د دغې سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکی، موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی، بیکاره بیکاري د وسط کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومن ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کېږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پرورشګاه لري، د دوی دپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ور اخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کېږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
ژوند
دری کسه پولیس وژل شوی دی،
تکار اوسېستنه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د پوهنې وزارت وایي تر اوسه پورې په افغانستان کې د زده کوونکو نجونو د مسمومیت د علت ورته نه دی څرګند شوی. دغه وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسموم کېدو د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل لري. صالح محمد صالح په دې موضوع د پوهنې وزارت د نشریاتو له رئیس ښاغلی کبیر حقمل سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه شوې چې دقیقا د مسمومیدو د وروستیو پیښو علت څه دی.
موږ تر اوسه پورې چې له کلونو راهیسې د عامې روغتیا محترم وزارت نه اویا هم له امنیتي ادارونو نه غوښتي دي چې ثبوت د هغه موادو چې په دې برخه کې کارول کېږي موږ ته راوړي. تر اوسه پورې متاسفانه داسې څه لاسته نه دي راغلي. ځینې پېښې وو چې دا اوس هم په هرات کې موږ ته داسې راپورونه هم ځینې راغلل چې ښوونځي تر څنګ د کاسو یا دوکانو له هغې نه یو ډول بوی راغلی. اکثرا دا د هوا په ګرمېدو سره په ښځینه زده کوونکو کې ایجادېږي چې ډېر ځله حتی تر اوسه پورې موږ داسې خاص ثبوت لیدلی نه دی کړی چې دا به ګاز وي، دا به کومه سپری وي، دا به څه وي. اما د تشویش وړ خبره ده.
په دغه پیښو کې به ځینې ډلې ټپلې هم لاس ونه لري. هغه کسان چې د نجونو پر مخونو تیزابونه شیندل په دې خاطر چې دوی مکتبونو ته ولاړې نیسي او دې ته ورته نورې ستونزې ورته ایجادولې، خصوصا ښځینه زده کوونکو ته،
هېڅ په په دې اړه د خبرو موضوع موږ سره له دې امله نسته چې د کشف او د حوادثو د عاملینو د معلومولو مسؤلیت زموږ د امنیتي او کشفي ادارات سره ده. اما زموږ غوښتنه به تل همدا وي چې اول د پیښو یې مخنیوی مخکې له وقوع د حادثې نه وسي، دوم که د دې پیښې تر شا د چا لاس وي عاملین یې ونیول سي، درېیم هر هغه څوک چې داسې کارونه کوي که واقعا د داسې پیښو تر شا د چا لاس وي هغوی ته موږ یو نوم ورکولی شو چې هغه د دې وطن اصیل او قسم خوړلي دښمنان دي چې د معارف له لارې غواړي د افغانستان نظام او یا هم د افغانستان راتلونکی ویجاړ کړي. هم هر څه چې موږ په ولس کې وینو هغه د زړورتیا او د مقاومت او له داسې پیښو سره د مقابلې روحیه ده چې هیڅ چېرته هم د خدای په فضل سره زموږ د معارف خدمات تکمیل کړي نه دي.
د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی کبیر حقملو د دوی له دې مرکې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د تخار اسمیز چارواکي وایي چې د اشکمشک ولسوال حمیدالله حقیار او درې نور ملګري نن سهار د مین په یوه چاودنه کښې ووژل سول. په هلمند کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې څلوېښت وسلوال مخالفین وژل سوي او نولس نور ټپیان سوي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تنه افغان کډوال چې د دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتې وو وژغورل. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو نجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستیو پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات سته. او د امریکا او متحدینو چارواکو یې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنګي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي.
د دې خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام مخکښې شزیه او دغه ورځ ژوند په شیبو کې لرو. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 15مه یعنی د دوشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پیل کړیو پوځي عملیاتو کال پوره کیږي. د پاکستان پوځ ویان جنرال عاصم باجوه د شنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د په لویه پیمانه د بریالیتوب ادعا وکړه. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه وسلوال وژلي او د دې سیمې نوي سلنه برخه یې له تروریستانو پاکه کړې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیح‌الله شفق راپور واوري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي ته څېرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشتو وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستاني پوځوان جنرال عاصم باجوه د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼې په خپور کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې په تېر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2,230 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دغو قبایلي سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 832 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13,000 بېلابېل ډوله درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجوه په خبره چې په تېر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دا تر هغې وروسته کوي چې دوی د 2016 میلادي کال د جون په 15مه نېټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضربه ضب په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستاني پوځیانو په تیر کال کې دا عملیات تر هغې وروسته پیل کړل چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ بې نتیجې پای ته ورسېده چې وروسته بیا پاکستاني طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې دېرش کسان وژل. د پاکستان صدراعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستاني طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوزوان جنرال اسیم باجوا د پاکستان له شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي.
دهشت گردو مې کسی قسم کی تفریق نه،
اس لیے جو دوی په ترهګرو کې مو هیڅ ټول توپیر نه کړي او د عملیاتو لمړی ورځ رئیس مو د رنګ ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي دي. باید وایم چې کله پوزیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغوی په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز دلوی درستی سپلار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې یو ګروپ ترهګر نښه کړې او دا سیمه مو ترې پاکه کړې ده. نن چې زه تاسو ته وایم چې موږ د دې سیمې نوې سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده، نو ډاډ درکوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ ترهګر وجود نه لري او موږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه دی کړی. د پاکستان پوز وایي چې د زربیا سب عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي، ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډیره حده په لویو بریدونو کې کموالی راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کېږي. دا یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د ټلیفون شبکو د اسانتیاو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر تګ د بندیز له امله لا تر دې دمه خپلواکو سیمایزو سرچینو د پوزیانو د ایداو پخلی نه دی کړی.
د ایران ولسمشر وایي که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو خبرو کې اختلاف شته، خو بیا به هم یو موافقه ممکنه وي. حسن روحانی دا څرګندونې په خپل هغه وینا کې وکړې چې پرون د ایران له یوه تلویزیونه په مستقیم ډول خبرېدې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اتمي پروګرام د نهایي موافقې لپاره د روانو خبرو ضرب العجل په پوره کېدو دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات دراوروي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اتمي مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته، خو دی وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپله وینا کې چې د ایران له یوه تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېدله زیاته کړه، اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ سي. ښاغلی روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیا اساسه دي.
اون چه که برای ایران بسیار
ایران ته دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیا اساس لري. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب العجل غځول سوی او ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې پر دیرشمه یې ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. د ایران مرکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یوه داسې موافقه سلاسي چې په مرسته یې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګېدلي بندیزونه لرې سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باسټن په یو روغتون کې بستر و، د جمعې په ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. ده زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. ده وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیره لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سوله ییز اهداف لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
په سویډن کې پرون یو عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څرنګه؟ راپورونه وایي چې د سویډن شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړ او د خپلې کورنۍ یو زوړ دود یې مات کړ. دا چې دا کار څرنګه شوی دا به فرشته جلال زی درته ووایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې له یوې عادي نجلۍ سره واده کوي. لږ تر لږه د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تېرو سلیزو کې داسې نه دي لیدل شوي چې یو سویډنی شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په یو ډېر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شای کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکي وای دا د سندریلا کیسې ته ورته یوه پیښه ده. د سندریلا په نقل کې یو شاهزاده پر یوې غریب نجلۍ مین سي او واده ورسره وکړي. دوی وایي چې دا د مدرنې نړۍ د سندریلا کیسه ده. دا وضعیې له تیرو 15 کلونو راهیسې اورېدل کېدی چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډله سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه 13 کلنه سویډنۍ د یوې عادي کورنۍ لور او تر پرونه یوه عادي سویډنۍ ښځه وه، خو له نن سهاره د شاهزادګۍ لقب ورکړ شو او یوه عادي ښځه په یوه شاهزادګۍ بدله سوه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوه لوڼې او یو زوی لري. شاهزاده کارل د ده مشر زوی و.
تاسو زموږ اخلاصادي رادیو اوریده دی. خبرونه په دوام کې د مخکښ شزي پروګرام لرو، ورپسې هم ژوند په شیبو کې
مخکښ خزي.
السلام علیکم، د مخکښ شوزو په پروګرام کې مزاحمت شي بر هر کله کوم. دا اونې مو داسې څوک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. آلیا رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری اخیستی او اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټری د اخیستو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان میرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. آلیا جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او څه یې کړي؟ په لنډو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیسن کار کوي چې د شوزو د پاره مو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومک رسولی دي. د نور خلک چې موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د هسپتال سامان او د زده کړې پروګرامونه په صحت کې جوړ کړي دي په افغانستان کې.
دغه کارونه تاسو په کومو ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې ډېر او دغه ولایتونو کې موږ کار کړی دي. یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې، او په کابل کې موږ د یتیم خانو سره، د سینه هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره د هسپتال سره
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار. څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت ښه نه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
څنګه هدف دي چې هغه خلکو ته موږ باید کومک ورسوو نو رسیږي په دا ولایتونو کې چې دوی د سکیورټي امنیت چنل او موږ د څو اورګنایزیشن سره کار کوو او د ولي صاحبانو سره مو کار کړی دي. او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه د وزارت صحت یې امنیت وزیر موږ ته خپل ځای تستولې دي. موږ د دې سره د دایوت کلینیک چې یو هسپتال په شل کلمه او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر نو دغه دوی د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک رسولی دي. او دغه دایوت
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مصونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان چې موږ په امریکا کې ژوندۍ او ډېر دغه سره امخري خو د کوچنیوالي رئیس څخه د افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مینه درلوده. او ځان موږ ته امریکا ما غوښتل چې زه ته خبرونه نشم ورورم، خصوصا د شوې لپاره، په دې خاطر چې یو وخت افغانستان داسې ملک وو د ولایتو په کندهار تعلیم او د شوې لپاره ډېر اپورتونیټیز وو چې د اسلام د لارې او شنه باندې به دا رقم اپورتونیټیز به دا ځلمه او په دې خاطر زما زبان خوشش کومه چې د امریکا خپل تعلیم مختل خدمت مې اخیسته ده په امریکا کې زوانه مشکل ته خپل زبان سره کوم کوم
په افغانستان کې ساسو د کارونو مخې ته پراته خندونه سری مشکلات سری
افغانستان کې دلته ډېر مشکلات دي خصوصا چې یو شزه او یو د خارجي څخه چې راغلي چې نابلده مې دلته مشکلاتونه خوسته خو هر مشکل ته باید حل څار داسته او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کوڅه سپورت سیستم جوړ کړو ټول کومک ورسی او د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای موږ باید د مشکل په پښتو خو چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل سره سپورت وکړو او د دې په وړاندې شکر دی هم د وزارت د خاص خبر د وزارت عمر زنان د وزارت صحتيانه او د هر ولایت کې د والي صاحبان سپورت مرجع رخصت دي په دې خبره کې موږ مشکل کار استوو لکه د امریکا څخه چې د وا
خو بیا هم ستونزې شته او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت ستونزې هم شته که د دغو مشکلاتو مخه ونیول شي تاسو بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي
هر لکه ما چې د مخ ویل چې هر کار کې ستونزې شته مګر موږ باید خپل کار پرېږدو ته به موږ خدمت وکړو او دا د دې موږ خصوصا چې هغه خلک چې د خارج کې تعلیم کړي یا تجربه لري باید خپل وطن ته بېرته راشي او خپل افغانانو ته خدمت وکړي باید راپورته شي دا ډېره مهمه ده او چې ستونزې باید یو لار ورته پیدا کړو
علی جان رسولی مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته
ډیر مننه رسول
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې د یوې ټولنې بېلابېل مادي او مانوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي ښایي مثبت پیغام ولري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور ښه وپېژنو او د ساتنې لپاره یې هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننی ژوند په شیبو کې خپرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده. په دغې هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یاده ونه باسو چې د فلکلور ساحه ډېره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسي ادب او داسې نور پکې شامل دي. له لیکوال او څېړونکي محمد یاریار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فولکلور پر ارزښت او فولکلوري کوروکو غږېدلی دا اوریدلو بلنه یې درکوو.
د ولس پوهې ته فولکلور ویل کېږي. فولک خلق او لور د پوهې په معنی د خلکو پوهه، ولسي پوهه، هغه د ولس عامیانه باورونه، عقاید، انګیرنې دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلکو یا د عامو خلکو په عامه ذوق پورې اړه ولري هغه فولکلوري توکي حسابل کېږي. مثلا د خلکو باورونه دي، متلونه دي او اصطلاحات دي، مثلا ولسی شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای سو مطالعه کړو. د ولسي ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړ دي، موږ فولکلوري ذوق ویلای سو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلي اړیکې لري او مخې په یو بل کې شامل اوسېږي. د ورته والی د اړیکو او د بیلخت په اړه څه وایي؟
کلتور خپله ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسیع فریم دی، او فولکلور چې دی د کلتور په دننه کې د کلتور یوه برخه جوړیږي.
څه فکر کوئ اوسنیو لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړي دي، دا به کافي وي او که څنګه؟
دا کافي نه دي. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خوږې کړې دي، کار یې کړی دی. له بده مرغه د جنګ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات ړنګ سوله. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمنۍ له منځه ولاړلې، یا ډېرې سختې متضرره سولې. دغه د څلورو لسیزو جنګ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه زموږ ضعیفه سوله یا ړنګ سوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دی، څومره فعال و، فولکلور یې راټولاوه او هم یې د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخي وجود نه لري. له بده مرغه په ځوان نسل کې زموږ بیخي په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غني فولکلور دی، او د پښتو فولکلور په اندازه بل غني فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغني برزین مهر دی، د دری ژبې یو مسلم استاد دی او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی. هغه فولکلور کې هم ډېرې زیاتې څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم، او دوی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی، او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې ده کله بحث شروع کوي، په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدی. کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه، دوی به یو رقم هیجاني سو. مثلا ده به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي: دروند دی امیل، په غاړه موړه سنګین دی امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر ده تشریح کاوه، ده به ویلی ول: ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډېر باریکه غاړه، ډېره ظریفه غاړه تصویري ده، چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې دروند دی. یعنی ته وای کولای سي چې د دې د معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریفه معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې. دی به یو رقم چې کله به د بحثونه کوله، دی به یو رقم هیجاني سو. او دا ماده د څه خبرېدلې وه چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن او ډېر ظریف، ډېر جالب او ډېر په زړه پورې دي. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو دپاره هم موږ ډېر څه په مخ کې لرو.
محمد واصل وصال چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي، وایي چې فولکلور د خپل پراخې ساحې په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دی وایي:
په اوسني وخت کې که هم وګورو، یو شمېر هغه د سن نه پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو، اوس هم هماغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریک موسیقي چې په هغه کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوې وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسې وګورو، که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده، چې پخوا به که موسیقی فولکلوری کوانو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور دی ادب نه به هم په سندرو کې ډیره استفاده کیدل او همغه مسائل به د موسیقی په ژبه خلکو ته بیانیده او خلکو به هم همغه ساوریده او فکر وکاو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغه فولکلوریک موسیقی کې دوی ته بیانېږي او د هغوی د زړه خبرې به وي د هغوی د ذهن خبرې به خوښېدل به اوس هم ښایي یو شمېر خلک وي چې د دغسې موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریک موسیقي بیرنګه شوې دا چې ولې وصل وایي
که سړی رښتیا ووایي نو پخوا وختونو کې زموږ فولکلوریک موسیقۍ ته د خلکو پام او توجه ډیر وو خلکو به فولکلوریک موسیقي ډیره زیاته اوریدله او علت ښایي هم همدا و چې هغه وخت کې ژوند همغسې حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري خو د مډرن دور د نوي دور پر اتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغیرات راغلل د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوې هم تغیر شوې د وخت زمان په تیرېدو سره نو په دې لحاظ باندې یو لکس هغه فولکلوریک موسیقي زمونږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود حقمل چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوې برخې لیکلی وایي چې فولکلور په خپله دایره کې ارزښتمن توکي رانغاړي. د ویل
فولکلور یا ولسي ادب دا د ولسونو یا د خلکو د عامه روان یا د عامه ژوند انځور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومنګ تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو په هغه کې واځي د هغه چا یادونه کیږي چې هغه د وخت امپراتوران تیر شوی وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوی وي د هغه یادونه په تاریخ کې شوی ده تر مونږ مر رسیدي او لموک پاتې نسلونو ته به هم رسیدي. خو د فولکلور ارزښت په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسه خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي هغه کیسه خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي شي تاریخ هغه نه دی راغستي. فولکلوري ادب د شي د دوی رسم او رواج راخلي راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او څېړونکی باید په دغه برخه کې څېړنې ترسره کړي ځکه فولکلور د یوې ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د څېړنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي څېړنه وشي هغه په دې مانا چې هغه محصلین چې له پوهنځیو فارغېږي یا هم هغه محصلین چې ماستري دوره مخته وړي هغوی باید په تیزیس ولیکي محصلین باید چې فارغېږي هغوی مونوګرافونه ولیکي همدغه د ولس د ژوند انځور د کتاب په بڼه باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولی شو چې ولسي پوهه موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو.
لیما شګیواله یوه د یو ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې له بده مرغه داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړې خپرونې وکړي.
لکه پخوا چې لکه څنګه چې پوهیږو یو مجله وه د فولکلور په نوم چې هغه مختلفو نومونو باندې د تاریکي په وخت کې او د نجیب وخت کې حتی د طالبانو وخت کې او د کرزي په لومړیو وختو کې هم دا مجله وله منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی ځکه چې زموږ ځوانان او نوي نسلونه ماشومان د دې خبر نه بې خبره دي چې موږ ښه فولکلوریک مواد لرو.
د کابل سنګه محمد خان احمدی وای چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخ په ورکی دودی
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده د ته بوس چې په افغانستان کې دغه مخ په ورکی دودی یا کار نه ورته کی یو همدې لته ده چې د نوې ټکنالوژي او د نوې عصر سره دغه دودونه ته پاملرنه نه کیږي. هغه څېړونکي چې اوس په فولکلور کې کار کوي هغوی ته پکار ده چې دغه دودونه باندې لیکنې وکړي په دا دودونه باندې کتابونه ولیکي دغه دودونه په یو عملي بڼه ولس ته پرېږدي.
د نوموړي په خبره چې که څه هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنې وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر واوسي.
مینوالو لا هم د پښتني فلکلور زینی برخی نه دي چړل شوی او یو شمیر نور فلکلوریک توکي دودونه باورونه او داسې نور لکه د ژرندې پاړه باورونه کیسی د لو لور دود د اشر دود او یو شمیر نور او یو شمیر داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فلکلور غنی برخه جوړوي خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي په کار د چې یو شمیر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي تر څو خوندي پاتې شي لنډۍ چې د ولسی ادب یوه ډېره بډایه برخه تشکیلوي او په پښتني فلکلور کې ځانګړی ځای لري موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه په څو لنډیو تمامو که مو راډیو ته لیکونه راستول پتي مو دادي په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا ښه چاري
مسافر نوما تا مسافر کمای دې زمانو زمانو یې بال ورکې جواب نو او دلان آشنای مکو اور وګر دی بس کتی مانو مانو ای پزانه وری او لگو